السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د غرمې 12 بجې شوې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د فبراير 23مه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې موریدونکو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو اورېدل یې مه هېروئ خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه د دې کړۍ خبرونه اورو
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سره ټکی افغان طالبان وایي دوی ته هیڅ معلومات نشته چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د افغان حکومت سره د امن خبرو اترو تکینی د پیښور د چاپخانو مالکان احتجاج کوي چې د تحریک انصاف حکومت د کتابونو ټوله ټیکی پنجاب سره تعلق لرونکو ټیکدارانو ته ورکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ګوانتنامو زندان د تړلو پلان وړاندې کړی مشال خبرونو تفصیل په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دردا مهال دوی ته په کابل کې شوې د امن د خبرو اترو په اړه د پرونی پریکړې په مت کې هیڅ معلومات نشته د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې محمد نعیم وویل
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو په دې اړه موږ معلومات نشته دی د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي په دې اړه موږ معلومات نه لرو دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او هلته د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دي او موږ همدا غواړو چې اشغال باید ختم شي افغانان د افغانستان ولس آرام شي د لپاره څوک هڅې کوي او موږ سره تماس کېږي موږ همدا غواړو د لپاره د سر خلاص کړی دی او لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي ترڅنګ سیاسي حللارو بلارم که څوک غواړي چې حل یې کړي موږ تیار یو آماده یو
تیر ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین پاکستان افغانستان او امریکا په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکي میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي په پیښور کې د چاپخانو مالکان وایي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټول ټیکی پنجاب ته ورکړي تیر ورځ په پیښور کې د چاپخانو مالکانو احتجاج کړی په دغو کې یو کس شهریار مشال ریډیو ته وویل
دی اوپن ٹینڈر کا کار تقریباً 75% پنجاب تا لاڑے جی اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا آغزی کسان کا دی دفترم کلاو کالتے جی لاہور کے او یو غٹ کنتے ویئر ہاؤس ہم دی التا کے سیٹ اپ کڑے چھ دا کم تقریباً دا 15 کروڑ پو دی انشورنس ہو کے جی
د دې مخ کې بعد خیبر پختونخوا د نصابی کتابونو ټیکی هغه چاپخانو ته ورکول کېدی چې د ټیکسټ بوک بورډ سره رجسٹرډ وي او تعلق یې د خیبر پختونخوا سره وو د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل نوی کلنی راپور خپور کړ په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څرل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی راپور د ملکي تلفاتو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې بلکې په خپله حکومتي ځواکونه هم شامل دي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر خېلو خوا وغږ کړی چې روغتیایي چارو ته په کلکه درناوی وکړي له دغه دفتر څخه په یوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ کوونکی مارک بودن له قبله ویل شوي چې هیڅکله باید روغتیایي امکانات کارکوونکي او هغه کسان یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دې له خطر سره مخامخ نشي د یونما په هغه کلنی راپور کې چې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه د روانې میاشتې په سر کې خپور شو راغلی چې د 2015 کال پر محل د روغتونونو کلینیکونو او نورو روغتیایي مرکزونو او کارکونکو په نخښه کولو کې ډیرواله راغلې ده د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتنامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولی شي او د امریکا د ارزښتونو خلاف ده اوباما تیر ورځ دا خبرې په داسې حال کې کړي چې دغه زندان د تړلو پلان یې وړاندې کولو هغه زیاته کړه
For many years it's been clear that the detention facility
دوی لريرو کلون را په دې خوا د سرګند شوی چې د ګوانتنامو زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي خاغلی اوباما وویل چې دغه زندان 15 قیدیان به نورو هیوادونو ته ولېګل شي او امریکا به د پاتې قیدیانو د ارزونې چارې ګړندې کړي چې آیا دوی نورو هیوادونو ته د منتقل کولو وړ دي او که څنګه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی وایي په داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالو شمیر له 15,000 څخه 25,000 ته راټیټ شوی دی. بریت مکګورک پرون وویل د داعش توندلارې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنګیالو معاشونه تر نیمایي راښکته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د امریکا او روس ترمنځ په شام کې د تشدد د کچې راټیټولو په اړه کومه لوزنامه شوې په هغې به عمل د روانې میاشتې په 28 پیل شي. د جنګبندۍ دې لوزنامه کې داعش او نورې ترهګرې ډلې نه دي شاملې. مکګورک دغه راز وایي د اسلامي دولت ډله هڅه کوي د لیبیا لپاره د امکان تر حده بهرني جنګیالي جذب کړي. دی زیاتوي چې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د داعش فعالیتونه د امریکا لپاره د اندېښنې وړ دي. په کوسوو کې د حکومت د مخالفینو سلګونو پلویانو په پلازمینه کې خیمې لګولې او د حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیشن مشر ویسیار یمیری پرون وویلي چې دغه مظاهرچیان به په سرخار پرستینا کې د حکومتي ودانو مخته تر هغو موجود وي تر کومه چې حکومت مستعفی شوی نه وي لري او د نوو انتخاباتو اعلان یې نه وي کړی. ښاغلی یمیری زیاته کړه چې هغه سیاستوال دغه هیواد باندې د حکومت کولو جوګه نه دي چې د هیواد حاکمیت له خطر سره مخامخ کوي. د حکومت اپوزیشن سپتمبر راهیسی په لارو کوڅو کې لاریونونه کوي او په پرلپسې ډول یې د پارلیمان چارې ځنډولې دي. او وروستۍ خبر دا چې تېره شپه په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیګ په فائنل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د پاکستان سپر لیګ لومړی جام په خپل نوم کړی دی. په فائنل لوبه کې کوئټا ګلیډیټرز اسلام آباد یونایټډ ته د 175 رنزونو هدف ورکړی و کوم چې اسلام آباد یونایټډ د 4 وکټو په نقصان پوره کړو. په فائنل لوبه کې د اسلام آباد یونایټډ انډری رسل 3 وکټې ترلاسه کړې دي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شو بای زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.6 روپۍ لس پیسې او 1.6 روپۍ شپېته پیسې. یو پاوند 1.9 روپۍ اتیا پیسې او 1.5 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ لس پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 2.6 اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر وایي له دوی سره په کابل کې د سولې د روانو خبرو په اړه سره رابطه نه ده شوې. په سوات کې د ښځو غیر رسمي سملۍ په خپله لومړۍ غونډه کې له حکومت نه غوښتلي چې ښځې د قانون سازۍ کې شامل کړی شي.
زمونږ دا ڈیمانڈ ہے جی خزانہ آبادی 50% دا خزانہ شمولیت چلے پر سیاست کے اگر 23% دی زیاد شی 50% دی ورسی.
د خیبر پختونخوا پرنټرز او پبلشرز اسوسییشن د درسي کتابونو د چاپ د ټیکی پالیسۍ بدلولو خلاف احتجاج پیل کړی.
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75% نه 80% پنجاب ته لاړ جی اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا اغزی کسان تا دی دفترم کلاو کال تے جی.
او د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي او سوداګر وایي په ترانزیټي سیمه تورخم کې له خلکو او دکاندارانو نه پیسې اخیستل کیږي.
چې رښتیا وایم خو د عسکر نه واخله تر ټولو پورې دلته پر شپه ته په هر شي باندې اخته دي. صحیح نه ده که مامور ده که عسکر ده او کابل ده او کابل د ټول پر شپه ده اخته دي کوم یو نه ده.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دوی غواړي په افغانستان کې د تشدد لړۍ ودرېږي او د دغې جګړې کوم سیاسي حل راوځي، خو زیاتوي چې تېره ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو په غونډه کې کومه پریکړه شوې ده چې د امن خبرې به په اسلام آباد کې کیږي. دوی ته په دې اړه هیڅ معلومات نشته. نور تفصیل زموږ د همکارې فاریبه ظاهر نه اورو. سره لدی چې پرون په کابل کې د همژغی ډلې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره ټاکل سوې ده، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه د دې پرېکړې په اړه دوی ته څه نه دي ویل سوي. دا غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیلېدو په اړه جوړه سوې وه. د غونډې په پای کې د همژغی ډلې د یوې لمې په خپرولو سره د افغان دولت له وسوالو مخالفینو وغوښتل چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبري وشوه او ویل چې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه له دوی سره تر اوسه اړیکه نه ده نیول سوې.
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه ته موږ معلومات نشته دی د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی، هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي طبعا هغه قابل تقدیر دي، او موږ همدا غواړو چې اشغال باید ختم شي، افغانان افغانستان ولس آرام شي. د هغه لپاره څوک هڅې کوي او موږ سره په تماس کې کېږي، موږ خو همدا غواړو د لپاره هم دفتر خلاص کړی دی او د لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي حللارو بلارم که څوک غواړي چې حل یې کړي موږ تیار یو آماده یو.
په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان زیاته کړې چې د طالبانو ډله د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره پر هغو شرایطو ټینګار کوي چې د پګواش په غونډه کې مطرح کړي وه. د طالبانو استازو د سولې په هغه غیر رسمي غونډه کې چې د روان کال د جنوري پر درویشتمه د پګواش مؤسسې لخوا په قطر کې جوړه سوې وه، د سولې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي وه او ویلي دي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول افغانستانه ووزي او د طالبانو ټول بندیان خوشي سي. بلخوا د افغانستان د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د دې جبهې ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوي ملي جبهه یا اپوزیسیون په دغه حکومت کې دا ظرفیت نه ویني چې دوی د صلح په افغانستان کې تضمین کړي. تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهیږي چې صلح له کومې برخې سره باید وکړي، له ملا منصور له ډلې سره که د ملا رسول له ډلې سره چیرته وکړي. آیا طالبان هم دې ته حاضر دي چې له دې حکومت سره خبرو ته مخامخ کېني که نه؟
د همژغی ډلې په پرونی څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دي په پاکستان کې وسی. پاکستان د 2015 میلادي کال په جولای کې هم د طالبانو او افغان حکومت رسمي استازو د لمړنۍ ناستې کوربه وو چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډېده. اسلام آباد په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. د هغې وخت پوځ د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې د پاکستان لوی ترستیز راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف قطر ته تللی وو، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي راحیل شریف له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1380 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا پرنټرز او پبلشرز اسوسییشن د درسي کتابونو د چاپ ټټکی پالیسی بدلولو او د صوبې د پرنټرانو پر ځای د پنجاب پرنټرانو ته د کتابونو د چاپ ټټکو ورکولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دغه احتجاج کوونکي وایي چې د دوی کار متاثر شوی دی او په زرګونو خلک ورسره بیروزګار شوي دي، خو بیا د صوبې د تعلیم وزیر وایي چې داسې یې د درسي کتابونو چاپ ترون عمل په مقصد کړی. نور تفصیل لزلان یوسف زیناورو.
د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ سره رجسٹرډ یو پرنټر شهریار مشال ریډیو ته وویل چې د درسي کتابونو ټیکې به یوازې د صوبې پرنټرانو ته ورکول کېدی، خو موجوده حکومت د کتابونو د آزاد ټیکې پالیسی شروع کړې ده او زیاتره ټیکې یې د پنجاب پرنټرانو لا ورکړې دي.
دی اوپن ټینډر کار تقریبا 75-80% پنجاب ته لاړ دي، اینڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا آغازی کسانو ته دی دفترم کلاو کلتے جی په لاهور کې او یو غټ کونته ویر هاوس هم دی هلته کې سیټ اپ کړی چې دا کم تقریبا د 15 کروڑ په دی انشورنس وکړي جی. نو دے آر شفټینګ گریجولی خو بٹ شورلی ٹو دی ادر پروونسز، نه پوهېږو چې دې صبح کې به مونږ څه کوو.
د رجسټرډ پرنټرز او پبلشر صدر اقتدار علي اخونزاده وایي چې صبح کې د ناامنۍ له وجې له وړاندې هم د روزګار موقع کمې دي او د کتابونو د چاپ ټیکې د پنجاب پرنټرانو ته ورکولو سره د صوبې نږدې سل چاپخانې بندې شوې دي.
نو دا تقریبا 15-20 هزار کسان چې کم دي بے روزګاره شو. دیکھ دسې پرنٹنگ پریسز دي چې تاسو راشئ. زما پرنٹنگ پریس دی آیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے ہو نہ ہوتا تالی لگے دلی یو سو کی دار دے جی دیکھے بدرے شفٹ چلے دل ہر شفٹ کے بس 100-120 کسان ہو کار کولو نو 350 کسان کو ماں سرے دے وڑو کے شانتی دارا ہوا دیکھے بھائی کار کولو نہ ہوتا تالی لگے دلی دی جی آگا خلق آگا چکم آل تبر اوٹے کھڑل ہفتے پفتے بکورنو تتلل جی روٹو والا تندرونو والا سبزیانو والا جاڑی لگیا دی جدا خلق سشو.
دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان وائی کی رٹیکے ورکولو پدڑا طریقہ کی دا سفارش اور رشوت ورکولو گنجائش ہو نو زکا حکومت دا آزاد ٹینڈر نوی پالیسی خپلا کڑی دا
داغی کی کیپرا والا خطرہ لے گلی دی دا غطا دی ٹیکس بورٹ تا اوگی ہوتا دا وی چی دا تاسو پا لوکیشن ماندی نشے کولی چی پخ پلکو خمائی تاسو چالا سونا ورکی و چالا سونا ورکوی دا بتا سو اوپن ٹینڈرنگ کوئے چی پرنٹنگ سونا کار دی اب ٹینڈرنگ
احتجاج کون کی پرنٹران دا ہم تور لگوی چې د پنجاب پرنٹرانو ته د عام قیمت نه په زیاته بیا باندې ټیکی ورکړی شوی دی. خو تعلیم وزیر وایي چې کدا سی وی نو پرنٹران دی د عدالت مخه وکړي. زلان یوسفزے مشال ریډیو پېښور.
مشال ریڈیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په سوات کې جوړ کړی شوی د ښځو د غیر رسمي سملې په لومړۍ غونډه کې د حکومت نه غوښتنې شوې دي چې ښځې د قانون جوړولو عمل کې شریکې کړای شي. دغه رنګ د تعلیم، صحت او د ښځو یو شمېر نورو ستونزو په اړه هم بحثونه وشول او د حکومت نه دا غوښتنه هم وشوه چې په اسمبلیو کې د ښځو نمایندګي زیاته کړل شي. نور تفصیل د سیمینار د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
سوات بنګوره کې د ښځو اسمبلی اړمنۍ غونډه د اسپیکرې تبسم عدنان په مشرۍ کې وشوه. د غونډه کې د سوات بېلابېلو سیمو څخه راغلي 13 ښځو ګډون وکړو. اسمبلی غونډه کې ښځو ته را مخامخ ستونزو په اړه بحثونه وکړل شول چې پکې یو غړي نجمه وایي.
یو فیمیل په حیثیت باندې زه دا خبره کوم چې مونږ ته ډېر زیات مشکلات دي. که مونږ بهر ته وځو نو مونږ لپاره خبرې دي، که مونږ په کور کې یو مونږ لپاره خبرې دي، که ایون مونږ هر ځای ته لاړ شو زمونږ لپاره مسائل ډېر زیات دي. خو د دې مسلو حل چې دی کنه اب مونږ په خپل راوباسو کته چې کوم گاڑی رواني نو هغه کې دا چې یو حصہ هغه فیمیل نه جوړ کړی، یو حصہ هغه میل نه جوړ کړی دا. حالانکه دا فیمیل حصہ لږ دا، مطلب درې حصے هغه میل نه ور کړی دي، یو حصہ هغه فیمیل نه ور کړی دا. خو بیا هم په امن باندې پدی زمو بسواد کې دا قانون ولې نشتا.
دغه رنګه اسمبلی کې د ښځو حقونو لپاره په باقاعده توګه د حکومت څخه غوښتنې وکړی شوې چې په کې مرستیالې اسپیکرې ساجده افتخار وویل.
کله چې قانون سازي کېږي نو هغه ښځه چې دا هغې له بس پن ورکړي چې لکه دغه پن دی بس ستا دا کار دی، اخوا چې قانون سازي کېږي نو هغو ته پکې حصه نه ورکوي. ټیک شو، پوه شو په دې خبره باندې. نو دا نه ده په کارو چې مونږ بیا هم د هغو د الیکشن کوي باقا دا څنګه چې د سړو کار دی دسې دې ښځې هم مخې ته ځي. نو چې بهر حال مونږ کنه پیسہ د قانون سازی راځي زمونږ خلو تعداد به زیات دي، نو مونږ په قانون سازی کې حساب کنه د بوتان په شان مونږ پیسې نه کېنی ناسي.
د اسمبلی یو بل غړی وایي چې دا وخت په پاکستان کې د ښځو او سړو شمېره نیم په نیمه ده. ولې د پاکستان قانون تر سوري لاندې په قامي او صوبایي اسمبلی کې د ښځو برخه ډېره کمه ده. دغه دې د آبادۍ په لحاظ سره برابر کړي.
قانون دا دی چې قومي اسمبلی کې به 33 فیصد زنانه چې دي هغه به شامل کېږي. نو زمونږ دا ډیمانډ دی چې د زنانو آبادی 50 فیصد ده. نو د زنانو شمولیت چې دی په سیاست کې هغه 33 نه دی زیات شي 50 ته دی ورسي. دا زمونږ دویم چارټر آف ډیمانډ دی.
غونډې په اخره کې د اسمبلی سپیکر تبسم عدنان دغه ټولې غوښتنې صوبایي او مرکزی اسمبلی ته وړاندې کړې. دوی په دغه موقع وویل
زنانو او د ماشومانو د خرڅونې او د اغستو په حوالې سره مو خبره وکړه، د ایجوکیشن په حوالې سره مو خبره وکړه، د سیاست کې د شمولیت په حوالې سره مو خبره وکړه چې زموږ د اختیار نشته نو مختلف قسم ٹاپکس باندې خبرې وکړه دا به ډېر زیات ګټورې زموږ لپاره ځکه چې زما په خیال داسې مخکې نه ده شوي چې زموږ زنانو چې دی نو داسې قسم شوي ده خو په ګراس روټ لیول باندې شوي ده او دا چې دی نو موږ دا بالکل خپل آزادۍ ته رسول غواړو او ورځ به انشاء الله
تبسم عدنان زیاته کړه چې دغه ټولې غوښتنې به د لیک په شکل کې د پاکستان قانون جوړونکو ادارو ته لیږي د یادونه وردا چې په سواد کې د ښځو اولنۍ اسمبلی د جنوري په 8 نیټه جوړه کړې شو چې پکې د سواد ضلع بیلابیل سمونه در دېرش غړي دي او مقصد یې د ښځو حقونو په اړه پوهه راوستل او اعلی چارواکو ته رسول دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو قبایلی سیمو کې د ولست بیا آبادۍ لپاره په فاټا سیکریټریټ پیښور کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام او د فاټا سیکریټریټ ترمنځ د یوې پروژې د دویمې مرحلې لوزنامه لاسلیک شوه او د 1.2 میلیونو امریکایي ډالرو په دې پروژه کې به په دریو کلونو کې په قبایلی سیمو کې د میندو او ماشومانو د خوراک تعلیم او بیا ودانۍ کارونه ترسره کیږي نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په دې رپورټ
د 1.2 میلیون امریکایي ډالرو په دې پروژه به په دریو کلونو کې په قبایلي سیمو کې د میندو او ماشومانو د خوراک تعلیم او بیا ودانۍ کارونه ترسره کیږي هم د دې پروژې په لړ کې د فاټا سیکریټریټ د پرمختیایي پروژو ډایریکټر اسلام زیب مشال ریډیو ته وویل
امن او سټیبلیټی را وستو کې د ډېر اهم رول دی او اوس 2016 نه والا 2018 پورې به د دې فیس 2 چلیږي تقریبا 132 ملیون $ د دې کاست دی او دا په وو ویجنسو کې په فاټا کې په دې کې کار کیږي کوم خلک تل کې واپس کیږي او دا غو واړه واړه کارونه انفراستراکچر ریلیټډ وي د چا لارې کوسی وي د چا داسې اوبو وړو وړو د اوبو سکیمونه د اریګیشن ریلیټډ سکیمونه د اګریکلچر ریلیټډ سکیمونه او هم د هغه خلک په دې کې انوالو
په فاټا سیکریټریټ پیښور کې د دستوري پر مهال په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې مشر لولا کاسترو مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروژې د لارې به په وواړه قبایلي سیمو کې د بې ځایه شوي ولس ښځو او ماشومانو ته سم خوراک ورکول
کیږي
اوس په دې پروژه کې د سکولونو شمیر د 2000 ته ورسېدو او د ماشومانو شمیر د 213000 سلولکو ته ورسول شو د ماشومانو او میندو ترڅنګ مونږ لویدونکو جنکو ته هم پاملرنه کوو مونږ هڅه کوو چې لوی جنکۍ د زیاتې مودې پورې په سکول کې وساتو او دا ټول شیان مونږ د فاټا سیکریټریټ سره په شریکه همکاري کوو د دې پروژې د لارې به د لسو لکو نه زیاتو خلکو ته ګټه رسي او دې باندې به په دریو کلونو کې 1.2 میلیونه امریکایي ډالر لګول کیږي
and it will be over 3 years with $132 million
د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې په مالی مرسته په تیرو دریو کلونو کې هم په قبایلي سیمو کې د دې پروژې د لارې د قبایلي سیمو ماشومانو میندو او جنکو ته خوراکي توکي ورکړې شوې دي او د روان درې کلونو لپاره د دې پروژې موده غزول شوې ده غلام غوث مشال ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي او سوداګر وایي د ننګرهار په ترانزیټي خارګوټي تورخم کې اداري فساد په پراخه کچه موجود دی دوی دا هم وایي چې د رشوت او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هیڅ کارونه په دغه سیمه کې نه پورته کیږي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال شاه محمود شنوار راکوي
تورخم د ننګرهار هغه ترانزیتی خارګوټی دی چې کاروباریان پکې زیاتره وخت د فساد شتون نه شکایت کوي په دې خارګوټی کې کاروباریان سوداګر او د لوی موټرو چلوونکي وایي دلته اکثره ملکی او نظامی ادارې په فساد ککړې دي او دوی دې ته مجبوروي چې د خپلو کارونو د خلاصولو په موخه رشوت ورکړي
چې رښتیا وایم خو د عسکر نه واخله تر ټولو پورې دلته پر شپه ته په هر شی باندې اخته دي صحیح نه ده که مامور ده که عسکر ده او که بل ده او که بل ده ټول پر شپه ده اخته دي کوم یو نه ده دغه ستا ګرځوم چې کړه دغه راشه ته وګرځه چې دلته مثلا څومره پاټوګونه په دې سا کې موجودیت لري، مثلا چې خلکو نه پیسې اخیستل کېږي بل کېږي
روښانه دې ځای پورې او بس خواران نه چانه لس روپۍ اخیستې چانه شل اخیستې پوش ما کو د سي سر مکړکیم کړه کسه به ټول مقصد دې خیانت هر سره یې خپل جیب غل دی او پوش واره عدالت نشته په ملت باندې دا فکر نشته چې دا غریب دی دا غریب کار دی پرې چې دا ماشوم یو پیګل 15 روپۍ وګټي
چې زیات وزن پرې نه دی چې زیات وزن نه وړي خپل ماموران مونږ ته زیاتې راوړي مونږ ته پیسې ورکړي
دې ته باید پارچه ورکول شي مال کم شي دلته چې بل سړی رابار نه کړي دې سره قانون چلن وسي بیا بل سړی بل ورداسې کار نه کړي
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان چې لسم ودی راهیسې د فساد پر ضد د مبارزې لړۍ پیل کړې دوه ورځې وړاندې د ولایتي ادارې د مکتوب پر اساس تورخم ته لاړ ترڅو له فساده پرده پورته کړي نوموړي وویل هلته خلکو ورسره داسې اسناد شریک کړل چې زیاتره ادارې په فساد ککړې دي
دوی پښتون کې موږ د فساد پر ضد مبارزه وکړو خو ولې هغه سینه کې څنګه چې باید وشي ځکه دوی خپل فساد کې ښکیل دي اواید باید جګ شوی خو اواید ښکار ته روان دي او عمدغه سي کمیساري په برخه کې عمدغه سي د تل موضوع ده چې د تورخم نه نیولې تر لغمانه پورې په دې کې دومره حد کې فساد شته چې حد ته تمام او موږ همیش اورو چې اوبه د پاسه نه خړې دي
تورخم ته د جاوید زمان تر سفر وروسته د ولایتي شورا یو بل وکیل دی خرګوټی نلیدنه وکړه چې نوموړي بیا د فساد تورونه رد کړل د ولایتي شورا مرستیال زبیولا زمری بیا وایي تورخم ته د څارنې په موخه د دوی میډل استول چې د فساد تورونه رد کړي د دې معنا لري چې دلته د فساد پر ضد د مبارزې جدي اراده نشته
من هیڅ چا سره شخصي اغراض او سیاسي او سلیقوي مشکل نه لرو د فساد د منځولو لپاره ولایتي اداره جمع د مرکزی اراده او خاصتا جلالت ما بولس مشر قوي اراده لري که قوي اراده درلودلې وي نو په یو ورځ کې دوه مکتوبه صادرېدل هم د څارنې لپاره هم د دې دوباره د غوښتلو لپاره معنا یې دا ده چې دوی غواړي چې فساد دلته دوامدار پاتې شي او په فساد کې دا مفسدین لاس لري
خو بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر یو شمېر اداراتو کې د فساد خبره نه ردوي او وایي دوی هڅه کوي چې پر خلکو اسناد پیدا کړي او په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري
موږ دا نه وایو چې فساد نشته هیڅ وخت موږ نه دی ویلي چې ټول ادارې پاکې دي خو په هر هغه ځای کې چې موږ بار بار دا وایو ثبوت ولرو سند ولرو او د خلکو نه د قانون خلاف د قانون سره په ټکر کې پیسې اخیستل کیږي هغه مقابل کې به اقدامات کوي
لدی وړاندې هم په وار وار په تورخم کې د فساد مسله یاد شوی او د ولایتي ادارې پرته له مرکزه هم څو وارې پلاوی دي خرګوټی تتللی ترڅو د فساد مسله له نږدې نه وڅېړي یوه ډله د فساد شتون ته یدوي خو بېرته دغه تورونه د بل متصل پلاوی تک سره رد شوي
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
په باجوړ کې د اوورسیز پاکستانی فاونډیشن په مرسته د سترګو د ناروغانو د علاج درې ورځنی کیمپ شروع شوی دی دغه کیمپ ته د باجوړ د هرې سیمې ولس را روان دی او خوشاله هم دي چې په سیمه کې وړیا علاج کیږي په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزینا اورو
د هغه پاکستانیانو چې بهر هیوادونو کې میشت دي په مرسته په باجوړ ایجنسۍ کې د سترګو د بیماریانو د علاج لپاره درې ورځنی میډیکل کیمپ روان شوی په دې کیمپ کې به د سترګو د بیماریانو د تشخیص تر څنګ مریضانو ته وړیا چشمې یا عینکې دوایانې او اپریشنونه هم کولی شي یو تن چې د صدیق آباد پاټک اوسیدونکی دی هم دې کیمپ ته راغلی و
شیر محمود حاجی سن 1980 نه نظر کم دی د علاج نو کو وسه پورې موږ راحت رانګه دی او چې دلته رالو موږ چې تفریح پر موږ دا دی
یو بلتن احسان الله اول چې هغوی ډېر خوشحاله په دې خبره دي چې ډاکټران د هغوی سیمې ته راغلل ګینې نو هغوی چې پېښور ته ځي نو بیا یې خرڅونه زیات راځي
بیا
مې د دغه کیمپ د انچارج ډاکټر جنید فیصل وزیر چې د پاکستان انسټیټیوټ کمیونټي افتمالوجي حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور نماینده دی ورسره خبرې وکړې
یو پی ډی لور باندې کمپلیټیبل ډیزیز دی هغه به ټریټ کو انشاء الله فری میډیسن به ورکو او کم د پرنس به یو پیک د نږدو لپاره کم چشمې پکار وي هغه لپاره موږ هغه چشمې پرووایډ کو او که کم ریکوایرډ وي د کټک سرجري لپاره نو هغه به موږ کټک سرجري کو فری اف کاست انشاء الله
ډاکټر جنید فیصل وزیر وویل چې د هغوی له اړخه هر وګړي ته کمالدار دی او که غریب ویډیا علاج ورکول شي بل خو د باجوړ ایجنسی عمومي ول زیات کړه چې په کار ده داسې طبي کیمپونه هر میاش یو ور ولګول شي چې هغه پر خېګړه کیږي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
وست زوانان و غق پرونه کې پر دې خبرې کو چې نن سبا زوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې 12:30 شوې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر ناورو.
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې تر دا مهال دوی ته په کابل کې شوې د امن د خبرو اترو په اړه د تړونۍ پرېکړې په مت کې هیڅ معلومات نشته. تېره ورځ په کابل کې د څلورو هیوادونو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا په غونډه کې پرېکړه وشوه چې افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د راتلونکې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. په پېښور کې د چاپخانو مالکان احتجاج کوي چې صوبایي حکومت د نصابي کتابونو د چاپ کولو ټولې ټیکې پنجاب ته ورکړي. د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د صورتحال په اړه خپل نوی کلنی راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ ښودل شوی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خوا غوږ کړی چې روغتیایي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر څخه په یو اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ کوونکی مارک بودین لقب ویل شوی چې هیڅکله باید روغتیایي امکانات، کارکوونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخامخ نشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانتانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوری کوي، نه یوازې دا چې امریکا د ارزښتونو خلاف دی، په نړۍ کې د امریکا حیثیت ته هم زیان رسوي. د اسلامي دولت دلی په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازی وای په داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالو شمیر له 15,000 څخه 25,000 ته راټیټ شوی دی. په کوسوو کې د حکومت د مخالفینو سلګونو پلویانو په پلازمینه کې خیمې لګولي او د حکومت ته د مستعفي کېدو غوښتنه کوي. تېره شپه په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیګ په فاینل لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د پاکستان سپر لیګ وړومبۍ جام په خپل نوم کړی.
او اوس هم د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د غیرت په نوم د وژنو په معامله باندې لیکلې او د وزیر اعظم نو شریف د خولې وایي چې په پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره به حکومت هر قسمه اقدامات کوي. د ادارې په وینا چې دا د حکومت ډیر غوره ګام دی او باید چې په دې عمل وکړی شي، ځکه چې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو لپاره د ځان نه کسی جوړې کړې شوې دي او د خپل ځان ورله نمونه هم ورکړې شوي او په مختلفو نمونو زنانه وژل کیږي، لکه کاروکار چې د بدکاری په اصطلاح کې کارول کیږي او په دې کې چې نارینه او زنانه ونیول شي نو زیاتره پکې سزاګانې ښځو ته میلاویږي، ځکه چې هغه یوه کمزوري طبقه ده. ادارې زیاتوي پارلیمان د دې پر ضد یو بل هم منظور کړی دی او د دې سره سره حدودي آرډیننس هم موجود دی چې پکې د سزا اختیار صرف ریاست او عدلیه ته ورکړی شوی دی، خو د سماجي، سیاسي او د مصلحتونو ښکار دې ټولنه کې په دغه قانون عمل نه کیږي. په پاکستان کې د جاهلیت د دور دی رسمونو د خاتمې لپاره د سخت قانونونو او بیا په دې د عمل کولو ضرورت دی. باید چې حکومت دې لړکی د تشو خبرو په ځای په سنجیدګۍ سره د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې د پټانکوټ حملې او دې لړکی د گرفتاریو په معامله باندې لیکلي، چې پکې د پېښور د خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي قانون نافذ کوونکو ادارو د هندوستان د هوایي ډی پټانکوټ د پلټنو لړکی د پنجاب مختلفو علاقو کې یو شمیر کسان نیولی دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د پټانکوټ د حملې اف آی آر درج کېدل او بیا دلته گرفتاری د دې خبرې غمازی کوي چې پاکستان د هندوستان سره ښه تعلقات غواړي، خو بل پلو هندوستان وایي چې یوازې اف آی آر درج کول به پوره نه وي. د کومې نه چې ښکاري هندوستان اوس هم په پاکستان بې باوري دی. ادارې مخکې لیکي په پاکستان کې د دې پیښې اف آی آر درج کول او بیا دلته گرفتاری کول پکار ده چې دې لړکی اوس نړیواله رورولۍ هم خپل کردار ولوبوي او هندوستان په دې خبره پوها او قانع کړي چې پاکستان په منطقه کې د امن لپاره غوره کردار لوبوي. باید چې له پاکستان سره ښې اړیکې وساتي او د منطقې د امن او پرمختګ لپاره دواړه ملکونه په ګډه سره کار وکړي.
حالات او د نړۍ مطبوعات ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې په دغه هیواد کې د غیرت په نامه چې کومې کورنۍ خپلې لوڼه او خویندې وژني باید د قانون منګلو ته وسپارل شي او له سزا بچ نه شي او زیاتوي چې دغه ډول قوانینو کې به بدلون راولي. بیا ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه لیکي چې د دغه هیواد د ښځو لویه برخه د جنسي جسماني او نفسیاتي تیریو سره مخامخ ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېره ورځ په وزیر اعظم هاوس کې د غیرت په نامه د جنکو د وژنو د یو فلم د مخکتنې غونډې ته په وینا کې وویل چې هغه قاتلان د غیرت په نامه خپلې لوڼه او خویندې وژني باید د ځپل شوو کورونو لخوا ونه بخلی شي او ژمنه یې وکړه چې دا ډول قوانین به زر تر زره بدلولی شي. خو ورځپاڼه زیاتوي چې چونکې دغه قوانین اسلامي بڼه لري نو کېدای شي د نواز شریف لخوا په دې لړ کې د بدلون کولو نه پس د دغه هیواد مذهبي ګوندونه او ډلې د هغه پر ضد راوپارېږي. ورځپاڼه په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن لخوا خپور شوي د یو راپور په حواله لیکي چې هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه 1000 ښځې وژل کېږي او ځینې خو پکې داسې په بېرحمانه ډول وژل کېږي. لکه د بېلګې په توګه په 2014 کال کې د لاهور های کورټ ته ودانۍ مخې ته یوه جنۍ خپل ورونو په رڼا ورځ ډېره په وحشیانه ډول وژلې وه. د ورځپاڼې په خبره که څه هم په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو لخوا د دا ډول وژنو غندنه کېږي خو په پاکستاني ټولنه کې په پراخه توګه هغه روایت چې له مخې د غیرت په نامه د وژنو قاتلین د خون بها په نامه بخلی کېږي اسلامي بڼه لري. هم ګارډین ورځپاڼې په خپله بله یوه مقاله کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع راغستې ده او لیکي چې کله د ټلویزیون په شیشه لاتینی موسیقي زمزمه شوه او 40 کلن افغان سندرغاړي سحر آرین مایکروفون په لاس په سټیج راښکاره شوه نو د ټول افغانستان ولس د ټلویزیون له لارې د دغې پیغلې د سندرې ټکو ته ګوته په خوله شو. د دري ژبې د سندرې دغو ټکو په افغانستان کې د ښځو د مجموعي صورتحال ترجمانی کوله. سحر افغان چې تېره میاشت د افغان ستوري مقابلو کې برخه درلوده دغه سندره کې وویل شاعران یوازې زما د جسم تعریفونه په شاعرانه انداز کې کوي او چې کله زه خپل روح او زړه ورښکاره کړم نو بیا راپورې خاندي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکي چې په افغانستان کې 80% ښځې د جسماني جنسي او نفسیاتي تشدد او په زور ودونو سره مخ شوي دي او د افغان ښځو لویه برخه د خپلو کورنو لخوا ډیرو روایتي بندیزونو کې ژوند کوي او هغه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او پارلماني غړي چې په دې اړه غږ پورته کوي د ګواښونو او هدفي بریدونو سره مخ کیږي ځکه چې په دغه هیواد کې د روایاتو ضد غږ پورته کول د خطرنه خالی نه وي. ورځپاڼې ته یو 13 کلن افغان جینۍ غزل آریا ویلي دي چې هغه پارلماني غړي او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ښځې چې په عالیشان هوټلونو کې د ښځو د حقونو په لړ کې جوړو شوو سیمینارونو او ورکشاپونو کې لوی لوی خبرې کوي اصل کې د عامو ښځو د تکلیفونو نه دي خبر او دوی نه زمانه خبر دي او نه یې تر دا مهال څه لاسته راوړنې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا او روس په شام کې د اوربند عملی کولو پلان سرګند کړی چې د روانې میاشتې له 8 نیټې نه به عملي کیږي. له دې مخکې هم نړیوالو طاقتورو هیوادونو په شام کې د جنگ بندۍ لپاره هلې ځلې کړې دي خو کامیابي شوې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2011 کال راهیسې د شام په شخړه کې تر 25,000 زیات کسان وژل شوي دي او سناسه 1,500,000 خلک په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ زموږ د همکارې ملیحه میرزاده ناورو.
امریکا او روس په شام کې د نښتو ادرولو لپاره پلانونه اعلان کړي دي چې د فروری پر 20 به عملي کیږي. دواړو هیوادونو د فروری پر 20 په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې په 15 کلنۍ شخړه کې ښکېلې ټولې غاړې به د فروری په 26 نیټې د دمشق له وخت سره سم د ورځې په نیمایي کې موافقه کوي. په بیان کې ویل شوي دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله له القاعدې سره تړلې النصره جبهه او د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په ډزبندۍ کې نه دي شامل. د بیان مخې د دغو ډلو خلاف د شام، روس او امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي بریدونه به جاری وي. د موافقې له مخې د اړیکو یوه کرخه یا هاټ لاین به جوړیږي او په کاري ډلو غږ کوي چې د ډزبندۍ د سرغړونو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د موافقې هرکلی کړی او دا یې د امید یوه نښه بللې چې د ډېرې مودې راهیسې انتظار کېده. نوموړي له ټولو غاړو غوښتنه کړې چې د موافقې پابندي دې وکړي. د شام مهم مخالف ډلې چې د سعودي عرب ملاتړ ورته حاصل دی وایي چې د ډزبندۍ موافقې ته رسیدو لپاره د نړیوالو هڅو جواب په مثبت ډول ورکوي، خو دغه ډلې د موافقې پابندي مشروط ګرځولې او ویلي دي چې محاصرې دې ختم کړل شي، په ولس د بمباري بنده شي، قیدیان دې خوشي کړل شي او خلکو ته دې امداد ورسول شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه امریکایي هم منصب باراک اوباما په ټلیفون په دغه پلان وغږېدل. پوتین په ټلویزیون په یو بیان کې ویل چې دغه تړون په شام کې د وینې تویدنې د درولو په لړ کې مهم ګام ثابتېدی شي. په عین حال کې د روس د پارلمان ویان دیمیتری پیسکوف ویل چې ماسکو د ډزبندۍ په اړه د مذاکراتو لپاره د روسي او امریکایي ماهرینو ترمنځ له رابطو ډېره مننه کوي. روس د شام ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دی او امریکا په شامي جګړه کې د مخالفو ډلو حمایت کوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې که څه هم دغه پلان عملي کېدل به سخت کار وي، خو دا یوه ښه موقع په لاس ورکوي او امریکا به ترې د ګټې پورته کولو هڅه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې ویلي که چیرې دغه ډزبندي عملي شي نو نه یوازې په تشدد کې به کمی راشي، بلکې په نیول شوو ښارونو کې د ضروري بشري مرستو په پراخولو کې به هم مرسته وکړي. د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال راډیووي مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د امریکا کانګرس دغه هیواد له دفاع وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان په پوځي اډو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر ځوانو افغان هلکانو د جنسي تیری پیښو هر اړخیز پلټنې دې وکړي. دفاع وزارت پر دغه موضوع یو څه څېړنې هم کړې وې چې کانګرس ناکافي ګرځولې دي. په دې اړه د امریکایي فارن پالیسي مجلې لیکنه له هارون باچا اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر تنکیو ځوانانو د جنسي تیری پیښو د رپورټونو د پلټنو کار چټک کړي. د امریکا کانګرس پر دفاع وزارت فشار راوړی چې پر دغه موضوع له امریکایي پوځي قمندانانو څخه معلومات جمع او څېړنې وکړي. د لیکنې تر مخه دا مسأله د تیر کال په مني کې هغه وخت را برسیره شوه کله چې یو شمېر امریکایي سرتیرو ته د دې لپاره سزاګانې ورکړل شوې چې د افغان ځواکونو لخوا د ځوانو هلکانو د تختولو پر پوځي اډو کې پر هغوی د جنسي تیری کېدلو له پیښو خبر ول، خو د امریکایي پوځ له قمندانانو یې دغه خبره پټه ساتلې وه. د امریکا د کانګرس غړي د دغو پیښو د پلټنو لپاره د دفاع وزارت له لومړنیو څېړنو خوښ نه ول. د کانګرس د درې نوي غړیو یوې کمیټې په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا په مالي مرستو د کېدونکو پرمختیايي چارو د څار ادارې سیګار ته هم ویلي وو چې د افغان ځواکونو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری رپورټونه وپلټي. یادې ادارې وارد مخه په دغه هدف کار پیل کړی او خلک یې ورته ګمارلي دي. په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي کینت پی موریفیلد په حواله ویل شوي چې دوی پر افغان ځواکونو پر هلکانو د جنسي تیری کولو د تورونو هر اړخیزې پلټنې پیل کړي دي. د امریکا دفاع وزارت د غراز ویلي چې خای سګ پسرلی د خپلو څېړنو پایلې په ډاګه او هم یې له سیګار سره شریکی کی. لیکنه کاږي د امریکا دفاع وزارت له دې امله هم تر فشار لاندې دی چې پر کندوز ښار د تیر کال اکتوبر میاشت د بمباری و چې شاوخوا 240 ولسي وګړي پکې وژل شوي ول حتمی حقایق مخته نه دي راوړي. د امریکا دفاع وزارت به د خپلو نویو پلټنو په ترڅ کې د دې خبرې معلومولو هڅه وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر هلکانو د جنسي تیری کېدلو څومره پیښې افغان او همداراز امریکایي مقاماتو ته رپورټ شوي دي. دا موضوع هم باید وڅېړل شي چې که امریکایي پوځیانو ته د دغه رقم پیښو په اړه ویل کېږي نو د افغانستان قانون هغوی ته څومره اجازه ورکوي چې له دغو دوسیو سره کار ولري. لیکنه زیاتوي د دفاع وزارت پلټونکي ټیم به دا هم وګوري چې آیا امریکایي ځواکونه د جنسي تیری پیښو د له منځه وړلو لپاره طاقت کارولی شي او دا هم چې امریکایي ځواکونه کومو ولسي وګړو ته پوځي اډو ته د داخلېدو اجازه باید ورکړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خپرونه هره چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هره شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ټاکل شوی دا چې د امریکا د دفاع وزارت د ګوانتنامو زندان د تړلو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړي. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتنامو زندانیان به په امریکا کې په دیارلسو مختلفو سیمو کې ساتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد نه اورو.
د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د ګوانتنامو زندان د تړلو په امریکا کې د هغې د زندانیانو د ځای پر ځای کولو لپاره 415 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې پنتاګون د ګوانتنامو د تړلو په اړه خپل پلان چې ډېر جزئیات یې لا نه دي روښانه نن کانګرس ته وړاندې کړي. که چېرته کانګرس د دفاع د وزارت پلان تصویب کړي نو د ګوانتنامو زندان 60 زندانیان به په متحده ایالاتو کې 1400 مختلفو بندیخانو کې ساتل کیږي. خو د اسوشیټ پریس خبري اژانس په وینا دا چې د ګوانتنامو د زندان د تړلو په اړه پنتاګون زیات جزئیات نه دي په ډاګه کړي نو دا به د کانګرس د هغو غړو دریځ نور هم پیاوړی کړي چې د دې زندان له تړلو او د زندانیانو له انتقال سره مخالفت لري. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا د دفاع وزارت پلان لري چې د ګوانتنامو زندانیان په کلورادو ایالت کې شپږو زندانونو، کانساس او ساوت کارولینا کې یو شمېر زندانونو او ځینې بندیان یو شمېر پوځي اډو ته انتقال کړي. په همدې حال کې ځینو امریکایي چارواکو ویلي که چېرته دفاع وزارت غواړي چې ګوانتنامو پوځي اډه د زندان په توګه په خپل حال وساتي نو دا کار هم 225 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. په ګوانتنامو زندان کې دا مهال یو نوی زندانیان دی چې 1955 میلادي کال کې انتقال شي. ولسمشر بارک اوباما د جمهوري ریاست لپاره په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په وار وار ژمنه کړې وه چې ګوانتنامو زندان به وتړي. واک ته د بارک اوباما د رسیدو پر مهال په ګوانتنامو زندان کې 250 زندانیانو چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته له تروریسم سره د تړاو په تور نیول شوي وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
ټایم رسپانې په خپل لیکنه کې په اروپایي ټولنه او گاونډیو بالکان هیوادونو کې د کډوالو بحران ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي اوس بالکان هیوادونه افغان کډوالو ته اروپایي هیوادونو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي چې لکبلې په زرګونه افغان کډوال په بالکان سیمه او یونان کې بند پاتې دي. رسپانه وایي د کډوالو بحران پر موضوع د اروپایي ټولنې په وروستۍ سرمشریزه کې هم څه خاص پرمختګ نه دی شوی. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
ټایمز ورسپانه لیکي په زرګونه افغان کډوال هغه مهال په ډاګ پاتې شول چې بالکان هیوادونو اروپا ته تلونکي لارې وتړلې. په دې وروستیو کې اتریش یا آسټریا، کرویشیا، مقدونیا او سلووینیا یوه موافقه وکړه چې پکې دوی ویل هغه افغانان چې تر اوږدې مودې په نورو محفوظه هیوادونو لکه ایران یا ترکیه کې پاتې شوي وي هغوی ته به د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي. ورسپانه لیکي همدا لامل دی چې اوس په زرګونه افغانان په شمالي یونان کې بند پاتې دي ځکه چې مقدونیا د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې تړلې دي. البته د شام او عراق کډوالو ته د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د ورتګ اجازه ورکوي. په یونان کې چارواکي وایي مقدونیا نه یوازې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې تړلې دي بلکې د شامي او عراقي کډوالو اروپا ته د ورتګ لارې هم سختې کړې دي. دا یوناني چارواکي وایي چې اوس د بالکان هیوادونو ادارې د کډوالو اسناد ویني، له هغوی پاسپورټونه او پیژندپاڼې یا شناختي کارډونه غواړي. د دې محدودیتونو له کبله افغان کډوالو احتجاجي ناستې هم کړې دي. په دې احتجاجونو کې د کډوالو ماشومانو داسې کاغذونه په لاس کې نیولي ول چې ورباندې لیکل شوی چې ولې ورسره توپیر پالل کیږي او دا چې افغانانو ته دې له پولې د تیرېدو اجازه ورکړل شي. ټایمز ورځپاڼه اټکل کوي چې دا مهال شاوخوا 15,000 افغان کډوال په یونان کې دي چې په دوی کې شاوخوا 33% له هغه هیواده د اروپا نورو هیوادونو ته د تګ هڅې کوي. د تېرې اونۍ په پای کې چې په برسلز کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو سرمشریزه روانه وه نو هغه مهال هم له ترکیې له 1500 واخله تر 4,300 پورې کډوال اروپایي هیوادونو ته ورننوتل. ټایمز ورسپانې زیاتوي په برسلز کې د کډوالو بحران پر موضوع روانه سرمشریزه بی له نتیجې پای ته ورسېده او د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل غوښتنه وکړه چې پر دې موضوع د مارچ پر شپږمه بیا غونډه وشي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلی.
زو کراچۍ ته چرته چې لیکوالانو سره د ماشومانو د یو احتجاج لاره د غوښتنه کړي مورنۍ ژبې د بنیادی تعلیم ترلاسه کولو ذریعہ وګرځول شي. دغه مظاهره کوونکو د پښتونخوا حکومت نه د غوښتنه هم وکړه چې پښتو ژبه د لازمی مضمون په حیثیت د نصاب برخه وګرځول شي. نور تفصیل د محمد عمران ناورو.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د ښار د بیلابیلو سیمو میشت ماشومانو لیکوالانو شاعرانو یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په اړه شاعر او لیکوال درمان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یې یوازې خپل یو خاص د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسول دي چې هغوی باید پښتو د نصاب برخه کې او دفتري ژبه یې وګرځي.
خیبر پښتونخوا حکومت نه فصل وزیر اعلی صاحب نه دا خاص کوړ دا اپیل ورته کوو چې پښتو ژبه چې ده دا د لازمي ژبه وګرځول شي او پرمختګ چې ده دا خپل ژبه شه دا او تاسو دنیا شي سره تا کام نستا چې ژبه مخ شي او کام شاته ای تعلیم ګران نه دا او ژبه ګران کړای دا.
په دې مظاهره کې ګډون کوونکو ماشومانو په لاسونو کې لیکونه نیولې او چې په مورنۍ ژبه سره د مینې سرګندونه شوی وي. په دغه ماشومانو کې وی ماشومې نفیسی مشال ریډیو ته ویل چې هغه په کراچۍ کې سبق وایي نو اول ژبه زده کوي او بیا تعلیم.
موږ غواړو چې زمون په اسکول کې موږ پښتو کوي موږ په هغه باندې پوهیږو نور زمون موږ پوری چا به نشي پېژندې اوس موږ ته سندي کوي موږ په سندي باندې پوهیږو ستا دې موږ تاسو لګیا دي موږ غواړو چې بس موږ ته اسکول کې پښتو کوي.
لیکوال او شاعر سرور شمال پدې مهال مشال ریډیو ته ویل چې دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې چرته هم د یوې ژبې ویونکي زیات وي هلته د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړی شي.
پدې حواله باندې موږ د راجا مشیو د دې شاعران ادیبان او پدې اکل باندې موږ مظاهره کوو او د خپل حکومت ته مطالبه کوو چې کم ځای کې هم لکه د پښتنو تعداد زیات دی هلته کې چې دغه باشمار لري په پښتو ژبه کې ځینې تعلیم ورکړی شي او پښتو دې په نصاب کې شامل کړی شي بلکې دفتري ژبه دې وګرځول شي.
مظاهره کې ګډونوالو پښتو او سندی ژبه په ګوګل ژباړه کې په شاملې دوه خوشحالۍ څرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې مرکزی حکومت هم باید د مورنیو ژبو ارزښت ومني. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خوست کې نوې کتاب بازار جوړ شوی چې نسبتا لوی کتاب پلورنځي پکښته. د خوست په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره د کتاب د انتخاب او د مطالعې امکانات هم برابر شوې دي. بلخوا د کتاب مینوال هم د ګام ته خوشاله دي او وایي چې اوس مهال د یو کتاب موندلو پسې ډیر ځایونه نه لټوي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول محمد رسول وایي چې پخوا په یاد ولایت کې اوداس مجهز کتابتون چې د ټولو مینوالو محصلانو او زده کوونکو اړتیاوې پوره کې نه و.
دا چې په خوست کې داسې مجهز کتابتون نه و چې ټولو محصلینو یا متعلمینو د هغه څخه روغ استفاده کړې وای، نو موږ د دوستانو او د انډوالانو د مشورې په اساس وغوښتل چې یو داسې کتابتون جوړ کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ وي.
د شیرعي قربان په نوم د غازی امان الله خان کتابتون مسؤول وایي چې په کتاب بازار کې د کتاب د مینوالو لپاره ښې کتاب پلورنځي جوړې شوې دي.
مخکې امچنن خوست کې کتابخانه وي خو ډېر تیت فرق وي، ګډې وډې وي. اوس الحمدلله دوی دپاره یو آرامه محفوظ ځای او آرامه فضا ده کړی شي چې مطالعه وکړي، همدارنګه ښه کتابونه انتخاب کړي.
د حافظ الله احساس په نوم د انجینري پوهنځي وطن محصل وایي چې پخوا به د ښار په یوه او بل ځای کې د اړتیا وړ کتاب پسې لاله هاندول.
مخکې به کوم کتابونه چې مونږ اخیستل نو مختلف ځایو ته به بس تلل. اوس دلته چې د کتاب بازار په نوم کتاب پلورنځي فعال شوی دي، د ټول په یو ځای دی او په اسانه مونږ کولای شو چې کتابونه ترلاسه
کړو. ورده په خوست کې له خاري کتاب پلورنځي سربېره داسې مهال په مستقل ډول کتاب بازار جوړیږي چې خواوشه یې ونیمه لسیزه وړاندې په ښار کې زیات نه زیات لس کتاب پلورنځي چې هغو هم ډېر لږ کتابونه درلودل موجود ول.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د درو او گواہی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی بیت غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په دوبی کې کیدونکې پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبو په فائنل کې اسلام آباد یونائیټیډ بری ترلاسه کړ. د دې لوبو په پاکستان کرکټ بورډ او نوو لوبغاړو ته څه فائده ورسیږي؟ په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
تو په دوبی کې لوبیدونکې پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالۍ په فائنل میچ کې اسلام آباد یونائیټیډ پشپګو وکټو کوئټه ګلیډیټرز ته ماتې ورکړو او ټرافی یې په خپل نوم کړه. د لوبې په پیل کې د اسلام آباد یونائیټیډ کپتان مصباح الحق پټاس یا شرکتی ګټلو کوئټه ګلیډیټرز ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. په کومه چې کوئټه ګلیډیټرز په مقرره شل اورونو کې 104 رنزونه جوړ کړل او دغه هدف اسلام آباد یونائیټیډ د 104 وکټو په زیان باندې سرته ورسول او لوبه یې وګټله. د کرکټ سپر لیگ د دې لوبو نه به پاکستان کرکټ بورډ ته او نوو لوبغاړو ته څومره ګټه ترلاسه شي؟ کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د کرکټ لوبې تجزیه کار او خبریال عبدالغفار نه تپوس وکړو نو هغه وی
یقیني خبره ده چې پر روانو کلونو کې بعد د فیصل نه پاکستان کرکټ بورډ ته ډېر ښه نوې ټیلنټ هم ملاو شي او د دې سره سره به د دې مالی کمی مسلې چې دي هغه به هم حل کېدل شروع شي او په دې پی ایس ایل کې هم دا توقع چیر نوې ټیلنټ به مخې تراشي. خو بیټسمینانو کې نوې ټیلنټ رانلې، په فاسټ بالرانو کې رانلې، خو دوه سپینران پاکستان ته د گوهر نواز او محمد اصغر په صورت کې ډېر ښه ملاو شو. نو یقیني خبره ده چې د را روان کلونو کې کم پی ایس ایل کېږي نو پاکستان نوې ټیلنټ به مخې تراځي او د پاکستان کرکټ ته به هم ډېره فائده وي.
همداشان چې مشال ریډیو په پیښور کې د خبریال او د لوبو تجزیه کار اجاز احمد نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی چې دا ډېرې ښې لوبې وي او د دې به په راتلونکي کې ډېره فائده ورسي، خو په کار ده چې دا لوبې په راتلونکي کې په پاکستان کې ولوبول شي. نوموړي زیاته کړه
پی ایس ایل ډېر ښه ټورنمنټ، خو بل طرف ته مایوس کن دغه و چې سټیډیم تقریبا بټو سټیډیم به خالي و او خلک چې دی هغه ته هغه شانتي حیران و. زه به دا ووایم چې کوم سلیکشن و د وینیو سلیکشن هغه هم لږ شانتي ښه نو شوی، دا ټورنمنټ چې دی دا به پاکستان کې وشي او پاکستان مختلف خارو کې وشي. نو یقینا د دې به یو ډېر ښه میسج دی او ان شاء الله چې دی نو د سیکیورټي حالات هم پاکستان کې بهتره طرف ته روان وي. نو زه به دا ووایم چې نیکسټ ایډیشن لپاره کوشش وسه دینه شروع کی نو یقینا دا ټورنمنټ چې دی دا پاکستان کې اور پاکستان په مختلف خارو کې کیږي او زمونږ ته کوم ټیلنټ دی سره تړلی ټیلنټ دی یقینا هغه ته به نورې مواقع ملاويږي.
ذکر د په دې سیالیو کې د پاکستان ټولو 15 لوبډلو برخه واغسته چې په کې کراچي کینګز، لاهور کلندر، کوټا ګلیډیټرز او پیښور زلمی شامل وو او د استرالیا آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز، افغانستان او سری لنکا په ګډون د نورو ملکونو لوبغاړي هم د دې ټیمونو برخه وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپا شپږ سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زرا یو سلو دیرش دیارلس زرا پنځه سوا اتیا اوولس زرا اته سوا اتیا او پنځلس زرا اووه سوا شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.